دا مشال اړو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجې دي دا مشال اړو دا سحر نه خبرونه په پیل کې ساسو قربا ګل ایازم تاسو هر کله وای نن د اتوار ورځ د 2023 کال د سپتمبر میاشتې 15 منټه دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې د خبرونه کې د خیبر پښتونخوا کابایدي سیمو پاکستان او د افغانستان پاړه او نړۍ پاړه ځینی ځانګړي راپورونه دا راوړو د دې وروسته به تاسو قدرمن اوریدونکو یعنی ملګرو خبرونه سره دا غوینه د چم گاون حال ټول کړو په لومړی په پیل کې د دې سات تازه خبرونه لومړی د خبرونو سره ټکی نن د کمی اسمبلی او سنت غونډو کې د آئینی ترمیم وړاندې کولو امکان دی سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته امر کړی چې د ځانګړو څوکو پریکړه سمدستي عملي کړي او روسي او اوکراین د جنگي بندیانو تبادله کړي ده اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان اطلافي وفاقي حکومت د اتوار په ورځ په کمی اسمبلی او سنت کې د آئینی ترامیم وړاندې کولو پریکړه کړې ده په اسلام آباد کې د مشال خبري الوای چې وزیر اعظم شهباز شریف د اتحادي ګوندونو غړو په اعزاز کې اشاعیه ورکړې وه چې متحد اقوامي مومن بلوچستان عوامي پارټي نېشنل پارټي او نور ګډون وکړ که هم حکومت په رسمي توګه آئینی ترامیم ایوان ته د وړاندې کولو په اړه سندې ویلي خو پرون په سنت غونډه کې مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویل چې حکومت دا حق لري چې په آئین کې ترمیم وکړي
تاکہ جمہوریت سائن ہوا اس میں
اطلس لوڑا تے جمہوریت تڑون لسلک شو ددی تڑون سلورما مدا وئی چ د نور نڑای پشان پ ملک کے بید یو آئینی عدالت ہوم نی زکہ چ سپریم کورٹ کے شپ تہ زرا مقدمے پرتی دی دا د ہر حکومت حق تے چ پائن کے بدلون وکلی کرائے ور سر پرئی کو آئین بدلولی شی گنی سادہ قانون جوڑولی شی
یا د دې چې وزیر اعظم شهباز شریف نن د وفاقي کابینې ځانګړي غونډه هم رابلل ده کمی اسمبلی او سنت ته آئینی ترامیم وړاندې کولو مخکې د کابینې منظوري ضروري وي د پاکستان سپریم کورټ د ځانګړو څوکو په مقدمه کې د ټاکنو کمیشن او د تحریک انصاف ګوند پی ټی آئی د درخواستونو په اړه پرون وضاحت خپور کړی دی سپریم کورټ ویلي دی چې د 12 جولای پریکړې په رڼا کې د ګوند سرټیفیکټ جمع کول وروسته کاندید آزاد نه بلکې د پی ټی آئی ګوند غړي دي او کچاري الیکشن کمیشن پر دې عمل نه کوي نو نتایجو سره به مخامخ کېدې شي په وضاحتي بیان کې دا هم ویل شوی چې په سمدستي توګه هغه ځانګړي څوکۍ ګوند ته ورکړل شي او کوم یو عمل یا اکټ په دې کې هیڅ بدلون نشي راوستلی د پاکستان سپریم کورټ د جولای پر 12 امر کړی وو چې په کمی اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې دی پی ټی آئی ته د ښځو او لږکیو ځانګړي څوکۍ ورکړل شي عدالت په هغه پریکړه کې ویلي ول چې تحریک انصاف دې په 15 ورځو کې دننه د ځانګړو څوکو لپاره د خپلو نمایندانو نوملړ د انتخاباتي کمیشن سره جمع کړي پاکستان کې د کمی او صوبایي اسمبلیو د ځانګړو څوکو په سر لانجه تر هغې وروسته پیدا شوه چې انتخاباتي کمیشن د روان 2023 کال د فروری تر عامو انتخاباتو څو اونۍ وروسته په مارچ کې د ښځو او لګکې څوکۍ د تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنی اتحاد کونسل پر ځای نورو ګوندونو ته ورکړي خو د ټاکنو کمیشن تر اوسه پورې د سپریم کورټ هغه پریکړه نه ده عملي کړې په خبر پښتونخوا کې د کمیونټي سکولونو یا غیر رسمي سکولونو ځینې ښوونکو پرون مشالو ته ویلي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې ندي ورکړل شوي چې له وجې مشکلاتو سره مخامخ دي د کمیونټي سکولونو جوړولو مقصد په لرې پرتو سیمو کې تعلیم ته وده او په سرکاري سکولونو بوج کمول وو د 13 آئینی ترمیم وروسته د سکولونو د صوبې لاندې راغلل او له زرو زیات ښوونکي ماشومانو ته زده کړې ورکوي لسواته یو ښوونکي نور نبیا پرون مشالو ته ویلي چې له تېرو دریو کلونو راهیسې ورته تنخواه په ټاکل شوې نیټه نه میلاویږي چې له وجې یې ستونزو سره مخامخ ده دوی له حکومت متا او اړوند ادارو څخه غوښتنه وکړه چې دا ستونزې هوار کړي بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ثانوي تعلیم فاونډیشن وایان محمد فواد میا پرون مشال ته ویل چې 15 استادانو کې 15 ښوونکو ته د روان 2023 کال جنوري پورې تنخواګانې ورکړلې وي او 200 ښوونکو تنخواګانې پاتې دي نوموړي ویل چې صوبایي حکومت ورته فنډونه ندي ورکړي ځکه دغه استادانو ته په وخت تنخواګانې ندي ورکړل شوي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 200 ولایتونو کې د تیزو بارانونو سیلابونو او برېښنا اټکل کړی طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبرپاڼه کې ویلي چې په بدخشان تخار نورستان کونړ لغمان کاپیسا پنجشیر بغلان بروان ننګرهار پکتیا او خوست ولایتونو کې باران اندازه به له 1500 تر 1500 میلی میټر پورې وي د بیان پر اساس د سالنګونو په شمول په ځینو لویدیځو او جنوبي او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونو خبرداري هم ورکړل شوې او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د سپتمبر په 14مه تایید کړی چې د اوکرين او روسي ترمنځ د جګړې د بندیانو تبادله شوه. په دې کې دواړو خواو د یو بل یو سلدري بندیان خوشی کړل. زيلنسکي په ټولنیز شبکه ټيليګرام د خوشی شو بندیانو عکسونه خپاره کړل او ویل چې په دې ډلې کې د کیف، دونسک، لوهانسک، زاپوریا او خارکیف سیمو دفاع کوونکي هم شامل دي چې په ماریو پول کې د اوکرين د ځواکونو نورو سرتیرو، ملي ساتونکو، سرحدي ساتونکو او پولیس سرتیرو سره په ګډه جنگیدلي. د جګړې په ډګر کې روسي ځواکونه د اوکرين په ختیځ دونسک سیمه کې خپل بریدونو ته هم دوام ورکړی دی. د دونسک سیمه ییز گورنر ویل چې د روسي ځواکونو له شلو جلا جلا بریدونو وروسته څلور ملکی وګړي وژل شول او ونور ټپیان شول. داوده مشال لري خبرونه.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړئ.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال لري تاسو خوږی او سلام پښتونخوا خبرونه ده. څنګه تاسو معلومه ده په سلام پښتونخوا خبرونه کې اول موږ تاسو د سورو پټونو د لارې خبر کو او بیا به رسو ملګرو خبرونو سره خبرې کو. خو لومړی تاسو پام درو پټونو په لور راګرځوم. خدای یې وړو کې د ویروس
د مشال دیو د ایتورزي اونیزي خبرونه
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په یوا بجا
تاندې هیلی
په دونی می بجو
روختیا او درملنا
په دریو بجو
د مشال مرکه
په چلورنی می بجو
هارون بچا هنری غړی
په پینزو بجو
مشال اړیکه تاسو غوږی نن د کمی اسمبلی او سینټ غونډې په اسلام آباد کې کیږي. داسې ویل کیږي چې په غونډو کې به ځینی آئینی ترامیم منظوري لپاره وړاندې کیږي. حکومت په رسمي توګه تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. پرون هم د کمی اسمبلی او سینټ غونډه شوې وه خو آئینی ترمیم وړاندې نه شو. د پاکستان ځینې رسنیو د حکومتي چارواکو په حواله ویلي چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون ماښام خپل اتحادي ګوندونو له مشرانو سره ملاقات کړی او په آئینی ترمیم په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. شنونکي دریځ لري چې سپریم کورټ د ځانګړي څوکو په اړه وضاحتي بیان د حکومت حساس شنډه کړي خو ځینې نور وایي ائتلافي حکومت سره مطلوبه اکثریت نشته. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په 14 ستمبر د پاکستان د کمی اسمبلی او سینټ غونډه وشوه خو صرف سیاسي تقریرونه پکې وشول او حکومت تقرون جوړولو یا پاین کې د بدلون کولو هڅه و نه کړه. حالانکه یو ورځ وړاندې ځینې حکومتي وزیرانو ډېر په ښکاره ټکو کې ویلو چې دوی په آئین کې د بدلون کولو لپاره په پارلیمان کې د ضرورت مطابق رائے پوره کړې دي. اټکل کېدو چې د آئینی پیکج به کمی اسمبلی او سینټ ته وړاندې شي. حکومت تر اوسه د آئینی پیکج تفصیلات هم پټ ساتلې دي او ښکاره یې نه دی ویلي. خو د سرچینو وینا ده چې د سپریم کورټ د چیف جسټس د وظیفې موده غځول د جج مقررولو دپاره نوې طریقه کار او د یو نوي آئینی عدالت جوړول د دې آئینی پیکیج برخې دي. البته د سینټ په غونډه کې نائب وزیر اعظم اسحاق ډار په لومړي ځل د وینا په وخت د آئینی پیکیج سره سره برخې روښانه کړې او وی ویل
تاکہ جمهوریت ساين هوا اس میں آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں
اتلس لوڑات د جمهوریت تړون لسلیک شو. د دې تړون سلورم مدا وای چې د نورې نړۍ په شان په ملک کې باید یو آئینی عدالت هم وي ځکه چې په سپریم کورټ کې 15000 مقدمه پرتی دي. دا د هر حکومت حق ته چې پاین کې بدلون وکړي ترای ورسره پرایو کو آئین بدلول شي غنی ساده قانون جوړول شي. کله چې دا پیکیج راشي نو هر آزاد فکر لرونکي انسان به وایي چې دا د حوالی د فارغ دی.
فیر تھنکر وډ سی کې یاري بهتري ہو رہی
د کمی اسمبلی او سینټ تغوندو په محل سپریم کورټ اتو ججانو په کمی اسمبلی کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځنګړې شو څوکیو په اړه د خپل پریکړې وضاحت هم وکړو او وی ویل چې د دوی د 12 جولای پریکړه بالکل واضح ده چې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند دی او الیکشن کمیشن اف پاکستان باید ځنګړې څوکیو څوکۍ ورکړي. تحریک انصاف ته د ځانګړې څوکۍ ورکولو په صورت کې حکومت په قومي اسمبلۍ کې په درې کې د دوو اکثریت د لاسه ورکوي، کوم چې په آئین کې د بدلون لپاره ضروري دی. د حکومت یو پلاوی د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان سره هم د شپې ولیدل، خو د حکومتي پلاوي نه پس د تحریک انصاف مشرانو هم د هغه سره ولیدل. داسې ښکاري چې د آئینی ترمیم منظورولو لپاره د مولانا فضل الرحمان کردار اهم شوی دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی مشال رډیو ته وویل،
سپریم کورٹ فیصلے نہ بعد چې مولانا غا چې کوم ڈیمانڈز دی یا هغه چې کوم مطالبات دی هغه به نور هم زیات شي، ځکه چې مولانا چې کوم دی هغه دفتر ټوټلی گورنمنٹ سره بارگیننگ پوزیشن باندې دی، نو دا قسم گورنمنٹ لپاره چې څومره مشکلات زیاتیږي نو د مولانا غا مطالبات چې کوم دی هغه هم بلې غاړ ته زیاتیږي. دا یو مشکل مرحله ده حکومت لپاره هم، لیکن یہ خبره داسې ده چې حکومت سره چونکې اسٹیبلشمنٹ اور نور چې کوم سٹیک ہولڈر دی هغه حمایت ورته حاصل دی، نو دې وخت کې چې کوم دغه دی څومره پارلیمنٹرین دی هغه منی دفتر ډیر زیات پریشر دی.
د سپریم کورٹ وضاحت نه پس وزیر اعظم شهباز شریف د شپې نه وخته د قانوني ماهرانو غونډه هم راوغوښت. د یادونې وړ ده چې سپریم کورٹ د ځانګړو څوکیو په حق له خپل تفصیلي پریکړه تر اوسه نه ده جاري کړې. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک کریم مشال رډیو ته چې حکومت د آئینی پیکج سم وضاحت ونه کړل شو، بلخوا تحریک انصاف ته د دومره مخالفت وکړو چې د خلکو په نظر کې دا متنازع کړو.
دا صرف د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب یا د سپریم کورٹ د های کورٹ ججانو د هغې میاد غځولو لپاره نه، دا بلکې مکمل عدالتی اصلاحات د پاره دا یو پیکج دی. او په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې هر ټوله ادارې چې کوم دي د ملک ټوله ادارې آئین مطابق پارلیمنٹ ته جواب دہ دی، نو په دې وجه باندې په دې کې لږ غونډه کې دا معاملې چې کوم ده نه دا لږ د دې حکومت د نا اهلی او د اپوزیشن ډلو د هغوی د هډدرمۍ په وجه باندې لږ غونډه کړکې نه شوې ده.
په 14 ستمبر په قومي اسمبلۍ کې ځینې حکومتي غړي هم موجود نه وو او په بهر ملکونو کې وو، خو حکومت خپل غړو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو او د قومي اسمبلۍ او سینیټ په غونډو کې د ګډون کولو هدایت کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ته حکومتي اتحادیانو لپاره د شپې ډوډۍ هم کړې وه چې د آئینی پیکج په حواله د هغوی سره خبرې وکړي او مرسته یې ترلاسه کړي. د قومي اسمبلۍ او سینیټ د غونډو په هکله په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل،
امکان دا چې کم قانون سازی خبره چې کیږي ابتدائی په حواله سره به سبیلونه پیش کیږي په پارلیمان کې، او اگر چې په ایجنډا باندې دانو خو دا د سکیږي چې همیشه که فرض کړ دي سره دغه پوره وی کنسنسس وی اتفاق رائے وی نو دی بیا هغه سی بل پیش کی پدغه کې هغه منظور هم شي. دا ماضی تجربات خو غدا وسی دي، زما خپل خیال دا دی چې دا اجلاس په پیر دوره پورې یعنی د منډه باندې به هم دا امکان لري چې دا جاری وساتي، او ځکه چې بیا دا غنه بعد د منګل پورز 12 ربیع الاول چټی دا
د کمی سمړی ونده بندن په 15 ستمبر د ورځ 11 بجې او د سنیټ ونده په مخام 4 بجې بیا پیل کیږي. اټکل کیږي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د کابینه ونده بعد آئینی پیکج منځوري ورکوي او له هغه پس په پارلیمان ته وړاندې کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واورېدل چې نن د پاکستان د قومي اسمبلۍ او د سینټ غونډه کیږي چې ویل کیږي په دې کې آئینی ترمیم وړاندې کړل شي او هغه نه منظور هم کړل شي. دا بخرا سره طاهر خان صاحب د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب نه دا پوښتنه ده لومړی چې څنګه ګوري تاسو چې د پاکستان وفاقي حکومت له تیری میاشت راهیسې د قومي اسمبلۍ او د سینټ غونډه رابللې وه او له هغې مودې راهیسې اټکل کېده چې دوی به ایوان ته آئینی ترمیم وړاندې کوي چې پکې زیاتره برخې د عدلی په اړه دي. د رپورت کې هم موږ واورېدل چې اسحاق ډار هم دا خبره کړې ده چې آئینی ترمیم راوستل د حکومت حق دی، آئینی حق دی. تاسو څه ګورئ چې ستاسو په نظر باندې آیا حکومت ولې تر اوسه پورې دا آئینی ترمیم رانه وسلو، حکومت ولې د ګو مګو حالت سره مخامخ دی؟
کور سلام تاسو ته. اول استاد اوریدم کو ټول نه مهمه خبره خو د حکومت لپاره لوی چیلنج چې د دې هغه د دې سره هغه مطلوبه اکثریت نشته چې آئین کې ترمیم لپاره هغه پکار دی، نو دی اوس کوشش کوي چې کم لکه خدای مخاط د حزب اصلاح برخه ده چې جمعیت علما اسلام دی یا ځین نور د بلوچستان وړې ډلې دي، نو دې کوشش کوي چې د هغوی ملاتړ حمایت د دغه آئین ترمیم لپاره ترلاسه کړي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې هغوی کامیابي ونه دي. اول حکومت اعلان کړو چې دوی به د شنبې یا د خالی په ورځ دغه آئینی ترمیم په پارلیمان کې پیش کړي، لیکن په دې باندې ما خبر نه توانې درې چې هغه مطلوبه اکثریت چې دو تیهایی په کار دی وته هغه نه ځکه دي بیا تیرش څو ورځې مخکې وزیر اعظم ورغلو مولانا فضل الرحمان جمعیۃ العلماء اسلام مشر له تیره شپه بیا تحریک انصاف مشر چې دی چیرمین چې دی بسترګو هر مشر کې پلاوی ورغلی وفد ورغلی د هغې نه وروسته بیا تقریبا داسې وګڼی چې نن لکه د اتوار سهار ځکه چې د یوې بجې یو نیم بجه دا خبر راغی چې بلاول بوټو د پیپلز پارټۍ چیرمین هم د یو پلاوی سره یو وفد سره هغې ته ورغلی و مولانا فضل الرحمان ته، ځکه د ټولو دا خواهش دی چې هغه د مولانا فضل الرحمان د حکومتي پارټیانو چې د مولانا فضل الرحمان د خلکو هغه حمایت ترلاسه کړي، بلخوا بیا تحریک انصاف الزام هم لګولی دی.
نو آیا که د جمعیت العلماء اسلام فی ډله په حکومت سره په دې کې ملاتړ کوي، نو حکومت به هغه مطلوبه اکثریت ترلاسه کړي؟
امکان شته، امکان شته، لیکن دی دلته تحریک انصاف ځینې مشرانو دا تور هم لګول دی چې د دوی ځینې کسان په هغې باندې د دباو اچول شوي دي. په تېرو ورځ خو پی ټی آی دا هم دعوا وکړه چې د دوی 15 پورې کسان هغه لا درکه دي نشته، نو بهرحال دا هم دی الزام لګوي. زما خیال دی چې لږ دوی ته ځینې رایه وټونه په کار دي د دغه انتظامیو لپاره. خو بیا به هم نن کتلی شي ځکه د حکومت لپاره چلند اسمبلی اجلاس تقریبا یو درې ګنټې پس شروع کیږي چې اوس مونږ خبرې کوو، دغه رنګه سینیټ اجلاس مازیګر دی. نو دی به وګوري که هغه دوی حکومت کامیاب شو، اتحادي ډلې کامیابې شوې چې اوس دوی په دوی لکه د دې جوګه دي چې دی انتظامی پیش کړي یا پیش شي، لیکن اوس هم دسې هغه حالت ډېر ګونګ غوندې دی، لکه ډېر زیات واضح نه دی.
نو طارق صاحب ته کې یو بل دا پوښتنه هم راپورته کیږي، کچاري آئینی ترمیم وشي نو ستاسو په نظر باندې سیاسي منظرنامه و بیا څنګه وي؟
ګوره دلته چې کوم ترمیم کې بنیادی چې کوم یو ټکی دی هغه مهمه موضوع چې دا هغه د ججانو په ریټایرمنټ کې د هغې د تقاعد د هغې کې اضافه کول دي، او دلته دا یو نظر دی چې د حکومت دا ذهن کې دي چې اوسنی چیف جسټس سپریم کورټ دی مشر قاضي دی قاضي فائز عیسی هغه لکه دغه موده زیاته کی، ځکه دلته دا یو نظر دی چې کوم بل د قاضي صاحب نه پس چې کوم جج به د سپریم کورټ مشر وي هغه نه لږ غونتې دلته. خو تاسو ته پته ده خلک به یېرېږي چې دی به فیصلې ممکن نه داسې وکړي چې هغه د حکومت په حق کې نه وي. دلته خو پاکستان کې خدا زموږ یو مشکل پیدا شوی دی چې دلته بیا په عدالتونو باندې په نورو ادارو باندې کوششونه حکومتونو ماضي کې هم کړي دي اوس هم کوي چې هغه، او په دې ترانیمو کې نور داسې هم دي چې ځینې اختیار به کمیټو ته ورکړي چې جان هغې کې بل پکې دا یو ترمیم هم شته چې د یوې صوبې نه بلې صوبې کې هم جج لګېدی شي، دا لکه اوس نشته. نو دې کوم ځینې خلک دا وایي چې ممکن د اسلام آباد های کورټ هدف وي، ځکه هلته ججانو خط لیکلو د هغې په خط کې دعوه کړې وه چې په هغې باندې ایجنسۍ دعوه وچی چې فیصلې د دې په حق کې وکړي او دا وکړي او هغه ونه کړي. نو داسې جو سوچ دی د ترمیم کې دام دي شیرا ججان به د یوې صوبې نه لکه اسلام آباد هم د هغه لحاظ سره یو صوبې بیا حیثیت ورکړي های کورټ ته پکې. نو لکه دا شیان داسې وي چې په دې کې بیا خلک احساس کوي چې ممکن د دې ترانیمو کې یو سیاسي هدف هم اوسنی حکومت یا ائتلافي حکومت ترلاسه کول غواړي.
سر خان صاحب ډېره زیاته مننه تفصیلات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو غواګي په خیبر پختونخوا کې د کمیونټي سکولونو یا غیر رسمي سکولونو ښوونکي شکایت کوي چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. ځینې ښوونکو پرون مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کورونو اخراجات یې زیات دي خو تنخواګانې کمې دي او دا هم ورته په وخت نه میلاویږي. د دوی په خبره د نور تعلیمي ادارو په شان دوی ته هغه سهولتونه هم نه ورکول کیږي چې له وجې مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د خیبر پختونخوا تعلیمي چارواکي دریځ لري چې د فنډونو نشوالي له وجې د کمیونټي سکولونو ښوونکو تنخواګانې د ځنډ ښکار دي. نور تفصیل اسما گول راکوی.
خیبر پختونخوا کې د لومړی زده کړو لپاره په مختلفو ضلعو کې سکولونه پرانستل شوي چې مقصد یې د صوبې لرې پرتو سیمو ماشومانو ته د تعلیم ورکول او هغه سرکاري سکولونو باندې بوج کمول هم و چې پکې د ماشومانو شمېره زیاته وه. په پیل کې دغه سکولونه د وفاقي حکومت برخه وه او پکې 1500 استادان برتي کړل شوي. دا سکولونه د 13 ترمیم وروسته د خیبر پختونخوا الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن یا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې ته حواله کړل شول. سکولونو کې د ځینو استادانو په خبره چې له هغې وروسته ورته په تنخواګانو میلاوېدو کې ستونزې دي. په دغه اړه د اسواد سره تعلق لرونکي وستاده چې نورنبیه نومېده مشال ریډیو ته وویل، تر تېرو دریو کلونو راهسې په وخت تنخواه نه ترلاسه کېدو له وجې د مالي ستونزو سره مخ ده.
زموږ سره چې څومره تعداد دی هغه مناسب ټیچران زمونږ دوه درې په تاریخ و هغه مونږ په یو کس باندې هغه کار چې دی هغه سرته رسوو. په ګاډي کې مونږ زو راځو نو د ګاډي هغه کرایه چې ده نو هغه هم مونږ په دغه 20,000 روپو کې ورکوو. بیا د سکول چې کم سامان لګي نو هغه هم مونږ په دغه 20,000 روپو کې اخلو. د دفتر کم تل راتل چې هغه مونږ په دغه 20,000 کې کوو. تنخواګانې د ډیر وخت نه بندې دي، د چا د 33 میاشتو نه دي، د چا د یو کال نه دي.
بلخوا د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکي د لومړی زده کړو ښوونځي وقار خان هم مشال ریډیو ته د تنخواګانو په اسارېدو خفګان ښکاره کړ. نوموړي وویل، په وخت تنخواه نه میلاوېدو له وجې ورته امروزه خرڅونه سرته رسول ګران دي. باید چې اړوند ادارې د دغه استادانو کړمې پام کې وساتي.
دغه 21,000 روپۍ دي چې په هغې باندې هغه خپل د کور خرچه هم نشي پوره کولی که نه، او هغه هم میاشت په میاشت نو چې کله دغو زړه وشي بس که کال پس شو که شپږ میاشتې پس شوه نو بس د هغې نه پس هغه سیل راځي. دا هم د ټیچر سره ظلم دی چې هغه هم په خپل جیب په خرچه باندې سکول چلی، ماشومان را غونډي چې څونه د سکول نظام دی هغه ټول په خپل جیب باندې چلی او تنخواه ورته نه میلاویږي. او بل د پاکستان چې کوم قانون دی، کوم آئین دی، په هغې کې دا لیکلی شوي دي چې مطلب یو پراجیکټ یې پای کې یو سړی شپږ میاشتې کار وکړي نو شپږ میاشتې پس دی پرمانند کړی شي. زمونږ پکې دا 10 کاله وشو، مونږ ته هغه 21,000 روپۍ تنخواه هم په ټیم نه میلاویږي.
وقار خان دا هم ویل، د زیاتره استادانو د معاش ګټلو یوازنۍ لاره کمیونټي سکولونو کې سبق ښودنه ده، ځکه نشي کولی چې بې له دغه تنخواه ګزاران وکړي.
2014 نه والا 21 پورې د ان سی ډي سره چې باغې وخت کې د هغې سیلري چې وه نو 5,000 وه، بیا زیاته شوه 8,000 شوه. دا اوه کاله مونږ په 8,000 روپۍ باندې سروس وکړو د ان سی ایچ ډي سره. د ان سی ایچ ډي نه بیا رالو فاونډیشن ته 2021 کې، نو هغې وخت کې بیا هغوی تنخواه چې ده نو زمونږ 21,000 کړه. بیا تقریبا دا وسی دی درېیم کال پوره شو، زمونږ څلورم کال شروع شو چې دغه 21,000 روپۍ ده دا سیوا کېږي نه. نو آیا دا ټیچران به څه کوي؟ دوی به څه خوري؟ ایماران خو نه دي چې لکه خاورې وخوري، انسانان دي، د انسانانو ډېر ضرورتونه دي. او دا ټیچران لکه مطلب د مستۍ نه کوي، خو مجبور دي، بل کار کولی نه شي دغه 21,000 روپۍ باندې، او هغه هم په ډېر شرم هغوی ته میلاویږي.
دا چې کمیونټي یا لومړی زده کړو استادانو ته په وخت د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو وجه څه ده؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو خیبر پښتونخوا لپاره الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن فاونډیشن ادارې ترجمان محمد فواد میانه وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل،
ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن پدی کی چکم 1500 ٹیچر روپائی کی 1300 ٹیچر تا جنوری 2024 پوری سیلری زور کڑی دی، 200 ٹیچر سیلری ریمیننگ دا. داغی مین وجہ دا دا چی کم پراجیکٹ بجٹ ہو پائے کی 44,35,00,000 روپئے لمرا صوبائی گورنمنٹ یا فائنانس ڈپارٹمنٹ نے دے را کڑی. ٹھیک شو، پدی وی کے دمنڈ ٹیوزڈے پورس بانی چکم 50 ملین روپئے ریلیز ہوشو، نمنگا آغا دو منتھ سیلریز 800 ٹیچر تا ورکڑا 13/9/2024 پوری سمرم فائنانس ڈپارٹمنٹ نا دا بیکس اینڈ سی ایچ ڈی پمت کی ایلیمنٹ اینڈ سیکنڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن تا سمرم ریلیز شوی دی، نو دا غی تنخواہ پمت کی اگر ٹول خلق تا دا غو سیلری زون پیش شوی دا، چی کلم فنڈ ریلیز شی نو اٹومیٹیکلی با ٹیچر تا دا غی سیلری ملاوی گی.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره د لومړی او ثانوي زده کړو وزیر فیصل ترکیب بیا بیا پر رسنو راغلی بیانونه کې ویلي چې صوبه کې تعلیم عام کول او د لومړی زده کړو ښوونځو کړمې هوارول یې لومړی ترجیح ده. ولې دا صوبه موجوده وخت کې د مالي بحران سره مخ ده؟ ځکه د دغه استادانو تنخواګانې د ځنډ ښکار دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو تاسو غوږی. د مومندو زده کوونکو سازمان په بر مومندو کې سټډي سرکل په دریو موضوعاتو غونډه کړې ده. په دې کې قومي وسایل، امن او د نجونو تعلیم په موضوعاتو خبرې وشي او بحثونه هم وشو. د غونډې ګډونوالو پر دې موضوعاتو تفصیلي خبرې وکړې او په وسایلو اختیار د ټولنې پرمختګ لپاره اړین وبللو. نو دې په وینا عصري تعلیم د ټولنې ضرورت دی او باید جنکو ته تعلیم زمینی برابرول لپاره خپل ټول خپل ذمہواري ترسره کړي. د غونډې نور تفصیل شانواز ترګزیرا کوي.
د عوامي نیشنل ګوند د علماو د څانګې د مرکزي کمیټې غړي مولانا خانزیب ویلي، تر هغې چې په خپلو وسایلو د اختیار نه وي هېڅ کله قان ترقي نشي کولی. نوموړي د سپتمبر په 14مه د مهمندو په ناقی کې د مهمندو د زده کوونکو د اتحاد لخوا د جوړ شوي سټډي سرکل په دوران د دې پوښتنې په ځواب کې چې وسایل ګني څنګه قامې کېږي زیاته کړه.
نو چې خاور آباده وو د هغې اختیار به بیا اخیستل غواړي، وسایل به اله قامې کېږي. وردا یاد ساتئ، بے اختیار قانون کلم وطن نشی آباد ولی، بے اختیار قانون چې کوم دې کلم په وطن کې امن نشی راوستلې. نو دا اختیار هو، دا د اختیار خبره چې کوو وسایل قامی کوو. لکه دا د کوپر خبره ده، په پنجاب کې یو سړی پر روزګار دی او دا سړی په دې مومن کې پر روزګار شو. چې په پنجاب کې پر روزګار دی خو ښه مسلمانی ده، خو چې په مومن کې پر روزګار کېږي نو اله کارخانې ته ګرنیټ ور واچو، اله په کارخانې بجلی بنده کړه، اله کارخانې ته مسئلے پیدا کا. دا کوپرې راته اقتصاد په نامه باندې جوړ کړې، په دې وطن کې بیروزګاری راته جوړ کړه.
دغه غونډه چې دغه اتحاد جوړ کړی و پکې د محمد مختلف فکر لرونکو ګډون کړو. د سرکل عنوانونو کې وسایل څنګه قامې کیږي، امن به څنګه راځي، او د جنکو تعلیم ولې ضروری دی شامل وو. دغه سرکل یا غونډه کې تر ټولو زیات بحث په وسایلو وشو. مولانا خانزیب دا هم ویل، تر هغې چې خپلو وسایلو کې یو څوک نهر ګرځي نو دغه ټولنه بیا ماتې دوړخته ځي.
د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د شام او د یمن نه زکات او ټیکسونه والین راولېګل. عمر صاحب حکم ورولېګو، ویل د یمن او د شام ټیکسونه دا په شام او یمن ولګو، مالې مرا لېګا، دا حق دلته را غولې سنو، دا حق لوم به د هغه چارې چې کمزې کې دا وسایل پیدا شي. دا زمنګ پر یادم د سړي 800 میگاواټ بجلی به جوړ شي، 2500 میگاواټ بجلی چې کم دی د شپې تو کالونه د مومن په خاور جوړیږي، او مومن د مومن ټول ضرورت چې کم دی 15 میگاواټ لري، او تا ته 1 میگاواټ نه ملاويږي. نو الملک یدوم مال کفر ولا یدوم مع الظلم. علی رضی الله عنه وایي چې ګوري د کوپر بچای خدای پریدي، د ظلم بچای خدای نه پریدي.
مولانا خانزیب د هر موضوع یا عنوان د جواب سره شرعي او تاریخي دلیلونه هم وړاندې کول، او بیا ځینې داسې پوښتنې چې ګډونوالو کولې د هغې ځوابونه هم ورکړل. د دغه غونډې تر ټولو اخیری موضوع د جنکو د تعلیم ضرورت و.
د اسلام په نظر کې علم، تعلیم، زده کړه دا په هر بشر باندې حق دی، که نارینه ده که زنانه. بیا د اسلام په چوکاټ کې د کلتور د اقدارو دننه دینی علم هم لازم دی، عصري علم هم لازم دی، دا دواړه لازم دي. امام غزالی او خبره کوي، امام غزالی په احیاء العلوم کې، عصري علوم د وخت وي که چېرته د ټولنې ضرورت او دا ټولنې نه حاصلوي دا ټوله ټولنه به ګناهګاری. ډاکټر ضرورت دی، ډاکټر نه جوړی په دې مومن کې دا ټول وطن به ګناهګاری. انجینیر ضرورت دی، مختلف چې کوم دی هنرونه ضرورت دی، دا ټول او دام یاد ساتی. علم که دینی دی او که دنیاوي دا علم دی، د اسلام په نظر کې ردی تفریق نشته.
د دغه غونډې یو ګډونوال فضلي ودود صافي مشال رډیو ته وویل، دی همیشه داسې غونډو ته ورځي او دی ګڼي چې ګنې دغه د زده کړو ویډیا ښوونځي دي. د په داسې غونډو کې شریکو شیو باندې غږ هم وکړو چې هغوی دې له داسې ځایونو اورېدلې خبرې حجرو، جوماتونو او کورونو ته ورسوي.
چې چرته هم د ملګرو سره کینی چې هغه نور ګپولي، هغه ګپولي چې د هغې نه ماشې ته پیدا نه وي، نو په کار دی د هغې په ځای چې کوم دی دیو په دې وسایلو باندې خبره وکړي، په خپل اختیار باندې خبره وکړي، په خپلواکۍ خبره وکړي، د پښتنو په حقوقو خبره وکړي، د پښتنو په بیدارۍ باندې خبره وکړي، نو دا به چې کوم دی ماشې ته چې کوم دی لازمي یو مثبت سوچ ورکوي، ماشې ته به چې کوم دی پیدا ورکوي.
دغه غونډه چې ماسپښین ناوخته شروع شوې وه تر ماښام روانه وه. دغه غونډه کې د محمدونو د اسمبلۍ پخواني غړي نثار مومن، د محمدو وکیلانو، د سکولونو استادانو او مختلف فکر لرونکو هم ګډون کړی و. ګډونوالو سوالونه هم وکړل او مولانا خانزیب یې ځوابونه هم ورکړل. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشرلو ته تاسو غوږی په افغانستان کې د خوځو د سنگار د وسایلو لرونکي وای کې یې بازارونه همداز هي ساړوي نو مجبور بشي چې خپل دکانونه وتړي. لبلې خوا خزي اونجونی چې د دې دکانونو اصلي خستون کې دی وای پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوروستو چې دندې د لاسه اتللې دي او اقتصادي خراب شوه وس د سنگار وسایلو د پیرول وسنه لري. نور تفصيل د فیروزي عزيزي په دې راپور کې ورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سنگار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیتو سره په تیرو دریو کلونو کې لکار او سوداګرۍ د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
موش آرایشی توکې له ایران را واریده و. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوی ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې خو اوس بیکاره دي. نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري. که همداسې دوام وکړي موږ څه چې شاید هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ د پخوانیو پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خوځو کار بند کړی او له بلې خوا دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سیمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کېنم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکې او د یو ښوونځي ښوونکې زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی شول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
هغه ښځینه وي او که نارینه وي هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو کولی مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لږ ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښه وه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوه او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګار سوي ازادي راډیو ته وویل
قبلا خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو لکه رنگ ناخون، لبسرین، میکاپ، زین کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته ارتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره له دې چې اداوي کوي په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د خزو د آزاده تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د خزو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
مشر لیدا تاسې غوږی د افغانستان په خوست ښار کې د لوړ زده کړو یوې خصوصي موسسې په مالی لګښت په یو سړک چې شاوخوا سلور سبا میټره اوږدوالی لري د لایټنګ سیستم ولګول شو. یادې موسسې د همدې سړک په منځ کې ګلدان کې د اوبو سیستم هم جوړ کړ چې تر دې وروسته به د دې ځای ونې او ګلونه دوامداره اوبه ولري. د خوست ښاروالي چارواکو د خصوصي سیکټر لخوا د مهمو پروژو ترسره کول یو ښه ګام وباله. نور تفصیل د نجیب الله علی خیل په دې راپور کې.
د خوست د 1200 فامیلیو په سیمه کې د لوړ زده کړو دیوې خصوصي مؤسسې په مالی لګښت تفریحي غونډې ته پر غځېدلې سړک د روښنایي او ښکلا په خاطر څراغونه ولګول شول. د برنامې پلي کوونکو ویل د ښار او چاپیریال په آبادۍ او ښکلا کې د خلکو، شتمنو کسانو او خصوصي سکتور ونډه ارزښتمنه ده. د احمدشاه عبدالي د لوړو زده کړو مؤسسې بنسټګر بادشاهزار عبدالي مشال راډیو ته ویل
خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسې ټولې په دې هم مکلفې دي چې په ټولنه کې دوی باید داسې یو څه وکړي چې ټولنې ته خیر ورسیږي. زه نن په دې زیات خوشحاله یم چې موږ مؤسسه هغه د تضمین کیفیت د معیارونو په چوکاټ کې په دې وخت باندې دا چې یو اثر یا 2 میلیون افغانۍ مصرف کړل خو خوشمشت ته د سړک مسیر رون کړل.
د تفریح آرام او د میلې پاره د ښار ولسوالۍ تفریحي او شنو سیمو ته د خوستي ځوانانو ورتګ ډیر شوی او سیلګری ته د دوی لیوالتیا په ډیرې دوده. خو د دې ولایت ډیری تفریحي سیمې لا هم لازمې اسانتیاوي نه لري. د خوست یو اوسیدونکو شاهد الله وویل
دا چې ورځ مهال موږ ټول په کارونو او درسونو کې ځوانان مصروف یو د شپې لخوا چې څه مصمم جوړوي او د ګرځیدار لپاره یو څه ځایونه وو خو دغه تفریحي پارک چې بخي ډیر ښایسته ځای وو ډیر ځوانانو د ورځ به ډیر راتلل خو د مخام ازم وروسته ودغه دا کې تور تیار وو نو د لیټونو سره بخي دغه صحه بخي خپل شو ښایسته شو.
د خوست اوسیدونکو او فعالان بیا د یو خار او سیمې آباد دی پرمختګ او ښکلا په دې پوری تړلی بوري چې د خلکو احساس او لیوالتیا لوړوي او ونډه پکې واخلي. د خوست یو بل اوسیدونکو استاد اسدالله تنای وایي
نورو شتمنو او هغه کسانو باندې چې هغه سوداګر دي، پنګوال دي، هغه باندې هم چې خوست کې اوسېږي دا ونه هم هیله ده چې دوی هم باید ښار د ښکلا په برخه کې ونډه واخلي او هم دې ته ورته نورو پروژو کې برخه واخلي.
په خوست ښار کې د لایټنګ او سرسبزۍ دا پروژه داسې مهال پلي کیږي چې څو ورځې د مخه د پکتیا په ځاځیاري بولسوالۍ کې هم یو بهر میشتي افغان پیاده سیمه کې په خپل شخصي لګښت یو مجهز روغتون جوړ کړ چې ټول روغتیایي خدمتونه یې وړیا وښودل شول.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال لوی تاسې غوږی روسي او اوکراین د یو بل سبان دي سلسل تنه بندیان خوشی کړل. د بندیانو د تبادله د متحدي عربي اماراتو په مزګړیتوب د شنبه په ورځ ترسره شوه. نور تفصيل سفی الله ستانک زیرا کوي.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د شنبه په ورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د شنبه په ورځ تایید کړ چې هیوادی 103 پوځیان د روسیې له زندان را خوشې کړي. زیلنسکی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 عسکر او ضابطان او 21 افسران شامل دي. زیلنسکی د اوکراینی پوځیانو عکسونه خپاره کړي چې یو بل په غېږ کې نیولي او د موبایلونو له لارې له خپلو کورنیو سره غږیږي. زیلنسکی د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمېر روسي جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشي شوو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې. دا ویډیو اسوسییټډ پریس اژانس هم خپره کړې چې پکې یو خوشي شوی روسي عسکر وایي آرامی سا واخسته، پویګم چې کور ته بزم، هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته. روسیه او اوکراین د عسکرو د تبادله یو نیورسته له هغه وشو چې په ورته یو اقدام کې روسیه او اوکراین د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنگي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبه په ورځ خوشی شوی روسی پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوي وو. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک سیمه کې نیول شوي 103 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې له سیمې خوشي او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنگی بندیان هغوی ته وسپارل شول. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې خوشي شوي روسي سرتیري اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسي سرتیري نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړون د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبې په ورځ یې د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د تبادل شوو جنګي بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
مشال دې تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. اوس لږمنی سره سم درس خپلو ملګرو خبرانو سره خبرې کوو. چم گاون حالی راټولو زینو ملګرو خبرانو را سره په فیسبوک باندې هم خبرونه شریک کړي دي. خو تاسو کولی شئ په دې شمیرو نیغ په نیغه را سره د خپل سیمې حال شریک کړئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پر خو دیشے.
د مشال ریڈیو خپرونه ستاسو لپاره دی.
مونږ تاسو ته هم په خپل خپرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندې خپرونو ته زنګ وهه.
00 340 1 0 0 1 0 9.
میری مو واور دی نو لومړی ملګری خبره الله سره دی. السلام علیکم مسلم مشی. غالبا د دې روډ لاین کته شو خو یو بل ملګری خبره الله سره دی. السلام علیکم. غالبا د ټلیفون سستون زده خو تاسو خپل کوشش کوي او په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او د خپل د چم گاون حال سره تاسو شریک کولی شئ. په منس کې تاسو ته به هم وایم چې ګوهرلی دوران له باجوړ نه را سره خبر شریک کړی دی چې د لوبو د ډګر نه خبر را شریک کړی چې د ډیپټی کمشنر باجوړ هاکی لیگ فائنل لوبا د سپتمبر په 15 نیټه مازیګر 15 بجې د مالکن هاکی کلب او شیرګړ هاکی کلب ترمنس په باجوړ سپورټس کمپلیکس کې کیږي او ټولو ته د ګډون بلنه هم ورکړې ده. سالار نظر لیکلی دي چې حالات ډیر خراب دي خو نور انسانی لیکلي. خان خان په فیسبوک باندې لیکلي چې په پاکستان کې د 12 ربیع الاول او د عید میلاد نبی صلی الله علیه وسلم تیاری چې دی هغه پیل شوی دی. ځینی یو ملګری خبر الله سره. السلام علیکم.
سلام نن کې هیله او ګلوري نه سسات مومن اسلام نه تاسو ته د مشال ریډیو ټول سه ستاسو ستاسو د دوه کو تاسو مرګره خبريال منصور مخلص کاکر در سره مرګري شو.
څنګه منصور کاکر صاحب جوړي؟
بالکل خیر. تاسو خیر کی سیات می خدای؟
بالکل بالکل خدای پاک شکر دی. منصور د سیمي تازه خبر د سری یا چم گاوند تازه کني د سیمي خبر د سری نغره سره شریک اولش.
بالکل جی در سره شریک وکو خبر چنکل کپرون چې دلته یو داوړه پیښه سوی په کوچلاخ کې چې کوم د پولیسو په موټر باندې چاودنه وسوله چې په هغه کې دوه پولیس خپل ژوند د لاسه ورکړي او هم پکې ولس کسان چې دي هغه ټپیان سو نو ټپیان بیا روغتون ته ورسول. په دې کې یو پولیس چې په نوم باندې طاهر نومېدو او یو سب انسپکټر زین الدین وو چې دا خپل د لاسه پکې ورکړله.
ښه دا دې معنی خو زموږ خبره هم پرونو د دین علاوه کوم خبر در سره یې
د دې علاوه خو خبردار دی زمونږ په سیمه کې د انټرنیټ چې کوم دی دا د یو څو مودې نه چې دی هغه ډیر سلو چلیږي. که په دې اړه تاسو یو رپورټ راته تیار کړئ چې زمونږ د ضلع کلا عبدالله چې کوم انټرنیټ دی هغه سهار د 9 بجو نه راکولاو شي بیا د ماسپین در 15 یا شپږو بجو پورې کار کوي نو بیا د هغې نه پس بند وي بیا د شپې د 12 بجو نه کولاویږي نو دا چې دی زمونږ دپاره ډېره زیاته ستونزه وي.
ها لکه دې وختونو کې دا بند بي او بيخي بند بي او کنه سيګنل وغبي
سيګنل وي خو انټرنیټ ام وي حالت چې دې کار نه کوي مطلب سم کار شي هغه نشي کولای مطلب چې مونږه خبر لګو ټي وي چینل ته یا ریډيو سټېشن ته نو په هغه باندې ډېر زیات ټیم لګیږي چې موږ خبر شي دی هغه مزه ترې ور سنې پوجو رسو.
منصور کاکړ بالکل په دې باندې به ان شاء الله اړوند چارواکو ته تاسو دغه هم ورسو ډېر زیات مننه خوشاله اوسئ. یو بل ملګری خبر یا الله سره دې السلام علیکم استلی مشه
مات تاسې ته د مشال ګلګل اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وخت مو نیک مرغه
ډیره مننه. سو خبرې کوي کوم ځای نه
ته درته ژوند دی ډاکټر صافی در سره هم کلام ما د سندونو کور لغمان نه.
ها ډاکټر صافی صاحب لغمان نه نو د سیمې خبر در سره نو ټول اوریدونکو سره شریکول شي منګو هم خبر شو تاسو هم نور اوریدونکو هم خبر شي
سیمه خبر خو شته ده بالکل ځوانان بیکاری او چې تر رسیدلې ده نو لکه سرنګه چې تاسو ته معلومیږي تیر نظام جمهوری نظام سکوت سره سره په افغانستان کې ډیر زیات فخر او غریبۍ راغله هغه سره بیا ځوانان زموږ لاړل له هیواده نورو هیوادونو ته پکار پسې نو دلته ډیر کدرونه دي څنګه کې مناز دي ځینې ما سره رابطه لري په ټلیفون باندې چاغه د انجینرۍ پونځي نه فارغ دي ځینې په کې د ډیلری ډاکټرۍ کې نو دوی ټول بیکار ګرځي په وظیفه ګرځي ډیر سخت خواشینه هم دي دوی دغه ارمانونه ټول خورې سره خورې شول زما هم دغه نظر و چې تاسو سره مې شریک نور خو څه نشته ده بس زړه تنګي ژوند د مخې ته
الله مو سبب کا او ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب الله به سنه سلاره یو حل ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب. یو بل ملګری خبریال هم را سره دی السلام علیکم استلی مشه لانی ما په خیال داود کوشش کوي اړیکه خو منځ کې به سندره واورو او بیا با داود سره خبرې وکړو.
میں تر نہ لرے لرے اڑنا
جانان صاف سر میں زندگی خلتا قربان دے شمد گل تے جوانے خلتا قربان دے شمد گل تے جوانے خلتا
سلام پختونخوا خبرونه دا ملګرو خبرې سره خبرو ته ادامه ورکو ګورو یو ملګری خبرې الله سره دی السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مسی ګلګلای صاحب څنګه شه په خیر
خوار مشي د سیمه حال لاسه شریکه بس ته پوی کنه نور
بالکل ګلایا صاحب تاسو هم شنه وروډونکو د سره يم د چم عبید الله رحماني د جنبی پختونخوا خنوزی سګایزم
قربان
نو ګلایا صاحب خبر خوم دا چې موسم چې کوم دی هغه یخ سعودي د منې شپې ورځې روانې دي نو اکثره خلک وینم هغه په خټو لګیا دي وای ولې یخ را شروع سلو خو نو یخ سلو نو خلک ګرد د بامو پر سر دي څوک ګلان کوي څوک مورې وي څوک خټې کوي ولې یخ را روان دی بیا خاص کله د خلنځوی ګلایا صاحب داسې یخ چې هغه که بل ځای باران ووري بیا دلته واورې مثال په مثبت مثال مې دا درکړي چې دلته دومره زیاته یخني که نه او بل ګلای صاحب پرون برای نه تېره شپه چې کوم زه په سرخاب کې هلته میلمه ولم دا زنجیر سره دلته د دوی د زیب الله جان د سرخاب اوسېدونکی دی نو د دوی واده ولو د نقیب د ورور کوزده وله د نقیب د ورور د صلاح الدین کوزده وه نو ډېر ښه خدمت یې کړی و ښه پروګرام یې جوړ کړی و نو دوی راته ویل یې مشاء الله دوی کې به زموږ ډېر سلامونه پر وایه بیا هم یو ځل د کوزدې مبارکي ورته وایم یو سندرې
غوښتي وله دا دا سلام پختونخوا خبرونه راکنه او ګوره نور ملګری خبر اعلان هم راځي هغه د سیمې حال شریکې ځینې داسې خبرې کنه چې په هغې باندې ته پوهېږه زه پوهېږم زموږ خو آشنا یې کنه ډېره مننه او زه انشاءالله بیا به بله خبرونه کې ګپ لګو ډېره زیاته مننه یو بل ملګری خبریال له سره السلام علیکم
وعلیکم سلام ګلای زبرکه د کور مینه داوت یم
بخیر داوت څنګه هغه ټیم ما وویل خو ستاسو ما چې زه لاین لږ روغ شي کنه نو خبرې به وکړو
بس داسې لګي کې هم د افغانستان بارډر دی ترې منګل ته لاړ یم ډېره ښکلې سیندري هم دی ډېر ښایسته علاقه هم ده که نه او بس دي نه مورینګ ته کولو دلته سیګنالې هم ډېرې کمزورې دي
ښه نو ترې منګل ته تللی ته اوس هلته یې
بس ترې منګل کې هم دلته مې د جنکو سکول والی دوی لس ورځونه د دي چوټې دي د خلک وایي پوه شوې ما ته استاذاني نه وترځي ښه نه نه پوه شي ما بس ما که پاکستان حکومت دا ما خبره واوري نو ما ترې منګل د پرایمري سکول په جنکو سکول کې استاذاني نشته لس ورځونه
دا د خدا جنکو اسکول د استادانو نشته او رخصتې ورکړې دي چټې ورکړې دي
بس چټې ما په خیال کړې دي بوجي ته دوه استادانو ترتی او د سوریزو نه څنګه دی رغلې ما بس پاکستان د بوجو تنخواني غي ډبل ډبل ورته ملويږي او مشمانو ته او بیا موجودی نه وینې بس دا د موږ د علاقو حال دی سیګنل هم پکې دا حال دی بوجوي ته تاسو ته زمونږ کالونه هم صحیح نه ملويږي دا شانتي کې منظر دی زمونږ د علاقو نه
صحیح صحیح
بلخ د بار ربیع الاول بو سابانه په ساده کې په بګن کې او جلوسونه کیږي او دا ما خیال په ډیر پاکستان ډیر پاکستان کې بل کیږي او د بم سابانه شروع کیږي او جلسې بوي بیا بخیر کې په ساده بازار کې جلوس کیږي
صحیح وو دې معنی هم دا سار را سره د ملګرو خبرانو په فیسبوک باندې هم را سره دا خبر شریک کړي وو چې دا دولسم ربیع الاول پاړه مانی چې کوم تیارې پیل شي دي او څنګه تاسو مو ویلې چې په کورمه کې هم غونډه بکیږي او جلوسونه به هم
بس الله دی وکی چې لکه مونږ خو د نی رسومات حکومت دي دا هم خو په زموري سر ته ورسو او چې د مشومان او مستقبل ته هم زمونږ کورمیوال خیال وساتي او الله دی دغه مستقبل هم خو کیدلته یو های سکول دغه کې دوه درې استادان ډیپټی کوي کنه نو مایده زمونږ د پاکستان حال دی الله دی خیر وکی نه مایده مونږ که به له مستقبل به کوم طرف ته ځي
صحیح صحیح داود
مننه
خیال ساته یار خوشاله اوسې ډېر زیاته مننه ډېر زیاته مننه ښه د مشال ډیو درونکو د سلام پښتونخوا خبرونه ده او په خبرونه کې څنګه تاسو سره مونږ خبرې وکړې یو دوه ملګري خبريالانو په فیسبوک راته خبرونه شریک کړي دین مغه به تاسو سره زه شریک ما بیا با په اخر کې درته د سیده کاسمی په کې سندره درواورو په پاکستان کې د آئینی ترمیم په اړه مانی ځنی قدمن ملګری خبریالان چې دی هغه را سره خبرونه شریک کړي دي چې مولانا فضل الرحمن سره حکومتي او د مخالفو ګوندونو مشرانو ملاقاتونه بیګا کړي دي په دې اړه مانی په روانه غړې کې تاسو رپورټونه هم اوریدل په بل غړې کې هم رپورټ اوریدل شي خو یو ملګری خبریال سره دی غالبا هغه سره به لند خبري وکړو او بیا به د خبرونه راوون غوړو السلام علیکم
وعلیکم السلام ولا زلا جوړ په خیر څنګه شې
بالکل خیر ملګری خبره وخت را سره ډیر کم دی کده سیمه حال لاسه شریک کی
ګلایز لالا د سیمه حال دغه دی نو دلته بس څو ورځې کې ان شاء الله لوونه شروع کې دوه ولا دی نو خلک خوشاله دي ان شاء الله دغه ماشه سر کال سم دی کښتونه سم دی دغه خبر وو او ګلایز لالا د موبایل د واتس اپ چینل چې دا یو لینک به ما ته راوسته وي پرون نه ویلو ول راسته وي
سید سوال ضرور ضرور ډیر زیاته مننه په همدې ځای سلام پښتونخوا خبرونه رانغاړو په اخر کې دا سندره درغړو
ਸਾਂਸਰੀ